ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. د دوه بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر یو عربي سلامونه ومني. په بلوچستان کې د یو مطلب سوال وجنه، آیا طالبان پر اختیار کمزوري شوي؟ راپور پلرو. د پاک چین کوریډور په اړه یو ټولګندیزه غونډه په سوات، قبایلي سیمو، د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې د ګوزن پر ضد کمپاین د دې روانې خپرونې مهم موضوعات دي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به د تاریخ پاڼه ونې د خپرونه هم واورئ. خو اول خبرونه د نجیب عامر نه.
ستړي مشه، پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. په بلوچستان کې د لشکر جنگوي د یو قومندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینوارې وفات شوه. په نایجیریا کې په ځانمرګي برید کې 15 کسان مړه او ژوبل شوي دي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د لشکر جنگوي د یو مهم کمانډان په ګډون څلور وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې د امنیتي ځواکونو سرچینو نن مشال رادیو ثول د دغه خار د گاهی خان څلور لارې په سیمه کې د دوی د سرتیرو په عملیاتو کې دوه ترهګر وژل شوی دي. دغه سرچینه زیاتوي په وژلو شو کې د لشکر جنگوي وسلوال ډلې یو مهم کمانډان عثمان سیف الله له بل ملګري سره یو ځای وژل شوی دي. بلې خواته بیا د جوب سیمه د لیویزو چارواکي وایي دغه خار په توده کودیزه سیمه کې د سرتیرو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او د امنیتي ځواکونو یو سرتیری ژوبل شوی دی. پښتون ملت پال او امین نېشنل ګوند سباله په اسلام آباد کې د پاکستان او چین ترمنځ د مجوده اقتصادي لارې د بدلون په موضوع یو ټولګندیزه غونډه را بللې ده. د امین نېشنل ګوند مرکزی ویان سېنټر زید خان نن مشال لډیو تویل چې دا غونډه به سباله په اسلام آباد کې 2 بجې کېږي. نوموړی ویل په دې اړه د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره تماس نیولی دی او د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزی، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپا ورته په غونډه کې د ګډون او په دې قومي معاملې په شریکه د کار کولو ژمنه کړې ده. تیرونه هم د پښتونخوا او بلوچستان سره تړاو لرونکي د سېنات غړو د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د روانې میاشتې په 10 منی ته خبري غونډې ته ویلو چې دا خبره رښتیا نه ده چې مرکزی حکومت دغه لارې بدلول غواړي. خو د عوامي نېشنل ګوند سېنټر حاجی عادل نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل
حکومت دروغ وایي. موږ سره نقشې موجود دي، انیشل نقشې د شارټیسټ پاسیبل روټ باندې، اوس هغه روټ بدل وکړو او یو بل د حکومت پروګرام وو. کراچی، ملتان، لاهور، کے ایم ایل هغه باندې کار شروع کړی دی یا اس پروگرام دے کے کار شروع کو وہی کہ دام سلور کالا کے جوڑوں کو اور سلور کالا پاس بھی پنزلت کالا کے انزور نقشے باندھے پار کو گورا دا دا یو سڑک لا میں دے کے دا اکنامک روٹ دے اور اکنامک روٹ کے چتا یہ والے سڑک نیچتا ریل مشتا کارخانیم جوڑی گی.
پرون د ډیر اسماعیل خان خلکو هم په همدې موضوع مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د دې لارې نقشه دې نه بدلوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون هغه دوه مسودې منظوري کړې دي، د کوم د لاندې چې به قبایلي سیمو کې د پرمختیا لپاره اقتصادي مرکزونه پرانستل کیږي. تیر ورځ خبر شوی د وی سرکاري خبر پاڼې تر مخه ولسمشر ممنون حسین د سپیشل اکانومیک زون 2012 قانون او ټریډ ارګنایزیشن 2013 قانون کې بدلون لاسلیک کړی دی، د کوم نروسته چې به دا قانون قبایلي سیمو ته هم وغځول شي. د دې قوانینو د لاندې به قبایلي سیمو کې په صنعتي یونټونو او سوداګرۍ په مرکزونو تر 10 کالو ټیکس نه لګول کیږي او د کارخانو لپاره سامان راوړلو باندې به د کسټمز ډیوټي نه اخیستل کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ولایتي شورا یو غړي انګیزه شینوارې چې څو ورځې وړاندې په یو بمي چاودنه کې سخته ژوبله شوې وه، بېګانه وخت په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې ساور کړې ده. انګیزه شینوارې چې 33 کلنه وه، دوه وارې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ټاکل شوې وه او تر دې وړاندې په همدې ولایت کې د یوې خبریالې او مدني فعالې په توګه کار کولو. د نوموړي د جنازې مراسم به نن په ننګرهار کې ترسره کیږي او په خپله پلرنۍ سیمه شینوارو کې به خاورو ته سپارل کیږي. پر انګیزه شینواری د بریټ پړه چا قبوله کړې نه ده. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ کې یو ځان وژونکي برید 15 کسان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې دا برید یوې ځان وژونکي مېرمنې د بسونو په یو تمځای کې وکړ. عیني شاهدان وایي چې د یوبا ایالت په مرکز د ماتورو کې د دې 14 اکثر قربانیان هغه ماشومان دي چې د 14 پر مهال هلته سیزونه خرڅول او یا سوال کاوه. د دې حمله پړه تر اوسه چا نه دمنلې، خو ګومان کیږي چې دا 14 به بوکو حرام سغدریزي ډلې کړي وي. بوکو حرام لنجونو او خزو څخه په ځانمرګي بریدونو کې په کار اخیستو پړه ګڼل کیږي. بوکو حرام په وروستیو سونیو کې په کیمرون، نایجیریا او چاډ کې خپل ترهګرو بریدونو ته زور ورکړي. د ډنمارک پولیس وایي په پلازمینه کوپنهاګن کې د پرونی خونړی برید کوونکی یو 22 کلن ځوان و چې په ډنمارک کې لو شو. د ډنمارک پولیسو پرون په یو بیان کې ویل دا مشکوک کس دوی په خوا هم د تشدد او د وسلې د لرلو له کبله پیژند. پولیسو د مشکوک برید کوونکی نوم نه دی خودلې، خو د ډنمارکي رسنیو د راپور لمخې د دې کس نوم عمر الحسین دی. نوموړی پرون سهار وختي د ډزو پر مهال وژل شو. په دوو حملو کې چې ګومان کېږي د بکړې وي، دوه ملکیان مړه او د پولیسو 15 افسران ټپیان شول. د دې حملو یو د یهودانو د عبادت په یوځای او بلې د بیان د ازادۍ په اړه د بحث پر یو غونډه وشوه. د ډنمارک د استخباراتو مشر ینس میټسن خبریالانو ته ویل سیلونکي ګمان کوي چې ښایي دا تورن وسلول به د سغدریزه اسلام پالو تر اثر لاندې و، خو زیاته کړه چې دوی په دې اړه د سیړنو په حال کې دي. او اسلامي دولت ډلې یادایش پرون هغه ویډیو خبره کړه چې ظاهرا د دې ډلې وسلوال په لیبیا کې د تختول شو 21 مصري عیسویانو د سر غوسولو په حال کې خای. دا مصریان چې لاسونه په زولنو کې بند او نارنجي جامې اغوستي په زور په ځمکه سم لاسو تاړې ستل کیږي او بیا سرونه ترې پرې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض موسی خیل نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
نن د ګلپورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازه بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل یورو په 15 پیسې غستی کیږي او په یو سل یورو په 70 پیسې خرڅيږي. د غشان یو پوند په یو سل 55 روپې 50 پیسې او یو سل 55 روپې 50 پیسې. یو یورو په یو سل 45 روپې 50 پیسې او یو سل 45 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپې 70 پیسې او 20 روپې 45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپې 60 پیسې او 20 روپې 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپې 80 پیسې غستی کیږي او په یو روپې 20 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ با کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې وریز او د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه شل او کم سلور درجه، پیښور او بنو کې به 21 او 14 درجه سینټي ګریډ پوري وي.
اول تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر او د کرنسو بیا او د موسم حال درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولو. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان پوز د دروازه په عملیاتو د کامیابی دعوه کوي، خو آیا وسلوال پر اختیار کمزوري شوې دي؟ رحیم الله یوسف زیدا نظر لري.
دوی خدا وایي چې دومره کسان هم وژلي دي یا دومره سینه اوس هلته طالبان نشته. خو دا ده چې هغوی څومره تاوان شوي دي، یعنې هغوی واقعاً دومره مړي شوي دي.
د پاک چین اقتصادي کوریډور په اړه کامپرس ګوندونه ولې اندېښنې لري؟ حاجي عدل وایي دا ځکه
دا روټ مکنی روټ نه تقریبا 500 کیلومتر زیات هم دی، دا باندې خرچ هم زیات راځي.
په سواد کې د پولیو پر ضد کمپاین لپاره حکومت څه تیاری لري؟ یو چارواکی وایي
پولیو ایریا ته ان شاء الله موږ دم رسو، دا ویل لپاره موږ 2 لک او یو کم دیش ټیمان تیار کړی دي. هم کو سره وګورئ چې د ماشومان ته د پولیو قطرې کوي.
او ونی د خبرونه د تاریخ پاڼه کې بعد دورانی دور پاړه واوري
په پرشیا کې، یعنی کې خپلو کې جګړې شروع شوې دا په مرګ باندې د اقتدار د پاره. نو احمد شاه بابا خپل وطن ته واپس د خپل دستي سره واپس روان شو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی زمګه د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ما خام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک هم ملګری کېدئ شي. ورو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي د دوی سرتیرو په کوټه کې د لخر جنگوي وسلواله ډلې یو مهم قماندان عثمان سیف الله یو بل ملګری سره وجلې او دا سي د جو په تودا کاوديزه سیمه کې هم دوه وسلوال وجلي. لکوټي پریزم خبريال خدای نور ناصر دا تفصیل راکړي.
په کوټه کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه شهر په ګای خان څلور لارې سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلواله ډلې لشکرې جنگوي یو مهم قماندان عثمان سیف الله له یو بل ملګري سره یو ځای وجل شوی دی. چارواکي زیاتوي عثمان سیف الله په کوټه کې د یو شمېر هزارګانو په هدف وژنو کې لاس درلود او له مدیر رئیسې پولیس په لټه کې وو. عثمان سیف الله چې امنیتي چارواکي یا د لشکرې جنگوي ډلې یو مهم قماندان یادوي زیاتوي همدای په دې وروستیو کې د شکارپور د امام باړي د برید ماستر مایند هم وو. بلې خواته د ژوب د لیویزو چارواکو بیا د یک شنبې او دو شنبې په منځنۍ شپه مشال راډیو ته وویل د ژوب له مرغا کبزی سره تیرمه په تودا کودیزی سیمه کې د ملیشا سرتیرو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د لیوی چارواکو په خبره ملیشا سرتیری له هغه وروسته په همدې سیمه کې د پلټنې عملیات کوي چې د جمعې په ورځ په یاده سیمه کې د پولیو دوه کارکوونکي او دوه د لیویزو سرتیری نامعلومه وسلوالو وتښتول. په دې وروستیو کې د ژوب او سیف الله کلا له بیل بیل سیمو څخه یو شمېر اولسي وګړي مسافر او سرکاري چارواکي وسلوالو طالبانو تښتولي چې د جنوري پر څلورمه نیټه یې نهه کسان له تنګې سیمې څخه، د فبروري پر څلورمه نیټه یې د ګوال اسماعیل زی له مسافر پر سیمې څخه د پی ټی سی ایل د پنځو کارکوونکو په شمول شپږ تنه، او د تیرې جمعې په ورځ یې له مرغا کبزی سیمې څخه دوه د پولیو کارکوونکي او دوه د لیویزو سرتیری تښتولي وو. همداسې په تیره یوه نیمه میاشت کې ټول نولس کسان تښتول شوي چې پکې یې پنځه بیرته خوشي کړي، یو یې وژلې او د پاتې دیارلسو تښتول شویو کسانو لا هم هیڅ درک نسته. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اړوندونکو د وسوالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتیرو د عملیاتو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پر عملیاتو سربېره طالبانو هم پیاوړي دي او د خونړیو بریدونو توان لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ طالبانو په پېښور کې د شیعهګانو پر یو امام بارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شل کسان ووژل شول او تر پنځوسو زیات ټپیان شول. زمونږ همکار زبی الله شفق په پیښور کې د سیاسي او پوځي چارو له ځینو کارپوهانو سره غږېدلې او دا راپور یې برابر کړی.
پاکستانی طالبانو په دې وروستیو کې په پیښور کې په داسې حال کې دوه ستر خونړۍ بریدونه وکړل چې د دې هیواد ځواکونو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا کوي. خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي رحیم الله یوسفزی وویل چې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې وسلوالو طالبان ته هم زیان نه دی اوښتی لکه څومره چې دوی ادعا کوي.
دا چې کوم دوی په شمالي وزیرستان کې عملیات کړي یا په خیبر کې عملیات کړي دي، دا خو ګوره اته میاشتې وشولې شم دوی خو دا وایي چې دومره کسان هم وژلي دي یا دومره سینه اوس هلته کې طالبان نشته. خو دا ده چې هغې څومره تاوان شوی دی، یعنې هغې واقعیان دومره مړي شوي دي، کم مهم کسان پکې مړي دي. داسې معلومېږي چې هغې خو د عملیاتو نه مخکې نه هلته نه وتلي وو، ځاني نقصان یې کم شوی دی. البته سیمه د هغې په قبضه کې وه، قبضه ختمه شوې ده. هغې خو اوس خواره واره دي چې کوم ځای کې غواړي کله غواړي معامله کولی شي.
د دفاعي او پوځي چارو سرونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شال ویل چې د دې بریدونو له لارې پاکستاني طالبان غواړي حکومت تر فشار لاندې راولي سو د هغوی پر ضد له عملیاتو لاس واخلي.
لکه دا ویل چې شمالي وزیرستان کې هغه کامیاب شي نو دا به ختم شي، دا خو داسې نه ختمېږي. دې کې د پاکستان او د افغانستان حکومت ټولو کې ډېر رابطې شوې کړي دي او د دې ختمولو لپاره کوششونه جاري دي. دا خو چې څوک وایي افغانستان کې حالات نه ټیټ شوي
پاکستانی طالبانو په پېښور کې د شیعهګانو پر امام بارګاه تر هغې وروسته برید وکړ چې د پاکستانی پوځ ویان جنرال سم باجوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې او د هغوی نیټورک ته یې کلک زیان رسولی دی. خو رحیم الله یوسفزی بیا په دې اند دی چې پاکستانی طالبان اوس هم پیاوړي دي او ښایي د پېښور برید یې د پوځ د ویان د ادعاو په ځواب کې کړی وي.
پاکستان فوج ویان ډېرې دعوې کړې وې، طالبان ممکن ده چې دا د هغې جواب ورکړي وي او دغه برید یې کړی وي. زما نه خیال اوږد جنګ دی، دا زر نه ختمېږي. د دې ډېر عوامل دي او دا یوازې پاکستان کې نه ختمیږي، دا به پاکستان، افغانستان، نور هیوادونه چې هغه یو بل سره تعاون وکړي نو بیا به د کامیابۍ زیات امکانات وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پرپوزي خونځي او همدارس د جمعې په ورځ د دې ښار په حیدآباد کې د شیګانو پر امام برګا د بریدونو مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی، دا د خپلو ملګرو د وژنې غچ اخیستنه بللی او د نورو خونړیو بریدونو ګواښ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. خیبر پختونخوا او فاټا کې د پولیو د رنس پر ضد نوې دوه ورځنۍ کمپاین د صحت کا انصاف په نوم شروع شوه چې د مرکزي او صوبایي حکومت شریک کمپاین دی. پکې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي د پوز او پولیس لخوا په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ ورو.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې صحت کا اتحاد کمپاین چې د مرکزی او صوبایي حکومت شریک کمپاین دی، پکې بنن د خیبر پختونخوا د جنوبی اضلاعو په شمول 12 ضلعو کې او په قبایلي جنسه کې د شمالي وزیرستان په شمول درې ایجنسو او دوه نیم قبایلي سیمو کې به پالکونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. دوی ویل چې رنوي کمپاین د لاندې به هغه ضلع او ایجنسه خصوصي په نښه وي کوم ته چې های ریسک ایریاز یا چرته چې د پولیو وایرس موجود دی او هلته کې د امنیت خطر هم سیوا ده.
او کې پیډر یو بل نبیل نه لري لکه لاس چیر سیار کا انصاف چې وښو نو الحمدلله دا غوږه وجه نه مونږ سره په خبر نه کوم په خبر وایرس وا ختم شو خو د خیبر ایجنسی د باړي سپیشل وایرس چې کوم نه مونږ سره په خبر کې الته راغو او ترانسمیټ شو.
پولیس اس کې ورکونکو ډلو ته د امنیت په خپل باندې دوی ول چې په خیبر پښتونخوا کې پولیس او په قبایلی سمو کې پوز خاصدار او د اف سی هلکاران به دغه ټیمونو ته ساتنه ورکوي.
بنیادی طور لکه دی کې پرابلم چې د مونږ په سیمه کې کوم نه هغه او د سکیورټي سره ریسک موجود دی او خلکو کې یره موجود ده. دا غي د وژنې سیاست کې اتحاد فائدہ بدایي چې لکه دا فاټا د باونډري په دې طرف اوم کمپاین نه په هغه طرف اوم کمپاین د دې کې به فائدہ دایي چې لکه زمونږه چې کوم دا بیلټ لکه د پیښور سپیشلی ته باندې سره جګوت سره یا خبره جنتا سره زمونږ فون باونډري دا هغه ساید نه مونږ آرمی سپورټ راکې دي ساید نه مونږ پولیس چې فون اکسس ته غیخ پر سپورټ تا
د پامول دا چې سرکاري شمیرې تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 390 کیسونه را مخه شو چې په کلس کم 0% د خیبر پښتونخوا خوا او قبایلی جنسینه وو. ولې سخ کال 2015 کې هم تر اوسه شپږ کیسونه د پولیو رمخته شوې دي چې پکې یو د قبایلی جنسې، یو د سین صوبې او سلور د خیبر پښتونخوا نه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 دیار لزرا 1500 15000 شپېته او 1300 کیلو هارت ساوري دلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. عوامي نېشنل ګوند د چین د کاشغر او گوادر ترمنس د غزیدونکو لار پر اقتصادي ارزښت او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د دغه لارې له پنجاب صوبې څخه د تیرولو د هڅو په څیر موضوعاتو د خبرو لپاره سبا ته په اسلام آباد کې ټول ګوندي د غونډه رابللې ده. د یاد ګوند مشران وایي د هیواد ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. احمد الله په نور تفصیل کوي.
عوامی نیشنل ګوند سبا د نهې په ورځ په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده چې پکې به د حکومت نه غوښتنه کوي چې د بلوچستان گوادر نه چین کاشغر ته تلونکي سړک د خیبر پښتونخوا او کوټې په ځای له پنجاب د تیرولو خپل فیصله دی واپس واخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند سینیټر حاجی عدیل اویل چې دوی د لړکې د ملک ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تماس نیولی دی او پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فیډلې او پښتونخوا ملي عوامی پارټۍ په شمول د ملک نورو ګوندونو غړي به په دې قامي مسله راغوښتلې شوي ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي.
داوم سلور کاله کې جوړو کو اوس بیا پنځلس کاله کې ازور نقشه باندې پار کو ګره دا اکنامیک روټ دی. یوازې سړک نشته، کارخانه هم جوړیږي، هغه علاقې بیا آباد شي. دا روټ مکنی روټ نه تقریبا 500 کیلومیټر زیاد هم دی، دا باندې خرچ هم زیاد راځي، لیکن دا روټ چونکه فائنلی په لاهور په لار واګه سره ملاویږي ودا کې هغه انټرسټ دی.
کله چې مشال ریډیو د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي سراج محمد خان ته پوسو کړو چې دوی به عوامي نېشنل ګوند لخوا بلل شوی ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي او کنه، او د منصوبې په حق لا څه دریز لري؟ نو په جواب کې نو موړی وایي،
افغانستان بارڈر دے او پدے باجو سنٹرل ایشیا تے دے دے نو بلوچستان سائیڈ نا نو دے کے وہ فیدم وی او بل دے دے لوکل سمرا برآمد او درآمد یابم پ صحیح طریقہ باندھ کی گی او کدا ٹچ نہ شنو تکلیف کی دے اس کی ہم گے اتفاق
د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی د قامی اسمبلی غڑے مولانا عطا الرحمن وئی چ حکومت ورتا یقین دہانی ور کڑی دا چ لارب نہ بدلوی خود باوجود با ٹول گوندی ز غونڈ کی گڈن کوی سیاسی
خلق جمع کی گی نو من تو ورتل پکار دی او مونږ ورګي او ان شاء الله بس اقبال سے مولانا صاحب سره یو منډه شوی دی او هغه کې د یقین دی هلی کړی دی چې کوم روح تاسو له ان په حق روح باندې دا روح زی او څه پورې مونږ تاسو داسې اطلاع نشته چې خدا نه خواسته هغه روح بیا دی بدل کړی دی او پنجاب ته اړولې دی او ګورو چې د دې سم موقف ته چې ورفن یا دی پکلې
یاد دی چې دروان میاشتې په لسمه نیټه د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې ته مخالف ډلو تورونه راتړي او وی ویل چې د منسوبې لار بدلولو خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوبزم کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. له هغه اوازو تر خبرې دورستو چې ګوندې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې نقشه بدل کړي، د هیواد یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له دغه کار سره سخت مخالفت څرګند کړ. په همدې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې یو د پام وړ شمېر سیاسي، مذهبي او قبایلي مشرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. زموږ همکار سیلاب محسود هم دغه مظاهرې ته ورغلی او دا رپورټ برابر کړی.
په احتجاجي لهجون کښې شامل مظاهر چون د ډېر اسماعیل خان په مختلفو بازارونو کښې ګرځېدل، په دغې رنګ چیغې یې وهلې. د ډېر اسماعیل خان په توپنوالا چوک کښې احتجاجي لهجون بیا په جلسه کښې بدل شه، چېرته چې د مختلفو ګوندونو او تنظیمونو مشرانو په خپلو خپلو تقریرونو کښې د وفاقي حکومت د دغې پرېکړې په سختو ټکو کښې غندنه وکړه او د یو بل سره یې دا لاوز هم وکړه چې دغې احتجاج ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکولی شي چې تر څومره پورې وفاقي حکومت خپله پرېکړه بېرته اخیستې نه وي. په دغه موقع د یو سیاسي ګوند مشر شایسته خان بلوچ مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده:
د دې لپاره به موږ انشاءالله هر قسم قرباني به کوو، لن جلوس دی، بیا به جلوس وي، بیا به جلوس وي، چاکینګ به وي، کیمپ به وي، بخړتال به وي، هغه نه بعد خصوصي پروګرام به هم
د مسعود اصلاحی جرګه ستر سیکټر بادام ګل مسعود زیاته کړه:
د میژا د ټولې قبایلې دغه باقاعده میژه راووځي، احتجاج هم وي تر هغه وخته پورې چې دا د میژا مطالبه منلې شوې نه وي.
یو بل قبایلي د احتجاج منتظمین ته د ملاتړ په دا رنګ یقیندانی ورکړه:
امیر محمد مسعود نه میژه دا روډ چې کومه نقشه بدلېږي، میژه کا پر د خان د خلکو سره ویلوړ هي راوونه هي په دغه جلوس هي تر څوره پر دا ځړه نقشه تر بدل نه، او دا ځکه چې دا روډ په ډیخان خان تیر شي، یمیش د وزیرستان د خلکو تقدیر ور سره بدل شي.
د احتجاجي لاریون او جلسې په ورستون کښې اعلان وکړای شه چې په دغه بری کښې ورکینګ کمیټې آینده د پاره احتجاجي لاریونونو، جلسو او احتجاجي کیمپ لګولو او په هغه کښې د پلتۍ وهلو کوم پروګرام ترتیب کړه، په هغه به مکمل عمل کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین قبایلی سیمو کې د روزګار موقع پیدا کولو او دغه لړ کې قانوني ناهمواری ختمولو په غرض د وزیر اعظم لخوا لیږل شوي دوه سمری لاسلیک کړي. دا کومې سمری دي او دې نه بعد د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته څه ګټې ورسي؟ په دغه اړه د اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل دا رپورټ راکوي. د پاکستان سرکاري خبر رسا اداره اي پي پي واي ولسمشر ممنون حسين 13 ورځ قبایلی سیمو کې د اقتصادي ترقه او هلتا د روزګار موقع پیدا کولو په غرض د وزیر اعظم نواز شریف لخوا لیګل شوی 200 لاسلیک کړي چې پکې یو سپیشل اکنامیک زون اکټ 2012 او دویما ټریډ ارګنایزیشن اکټ 2014 دي. دوانه سمره وزیر اعظم سورز وړاندې د سرحداتو او پولو ډیویژن یا سفران په سفارش ولسمشر ته لیږلې وي چې مقصد یې قبایلی سیمو کې د صحت، تعلیم او نورو اسانو سره سره هلته نوې کارخانه لګول او د هغه ځای د قدرتي وسیلو نه ګټه پورته کول دي چې ورسره د قبایلی سیمو اوسیدونکو د ژوند معیار ښه شي. سپیشل اکنامیک زون اکټ څه دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي او معاشي چارو کارپوه او اسلام آباد کې میشت خبریال اکرام هوتی وویل چې د دې مطلب ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره اقدامات او سرمایه کارو ته مراعات ورکول دي. اکرام هوتی زیاتوي
سپیشل اکنامیک زون د ټیکس پیکج ورکوي، د انفراستراکچر پیکج ورکوي، یعنی چې څوک هم مثلا مشینری دا غوښتل غواړي چې هغه ځمکه جوړه کړي، نور دا سیزن را غواړي چې هلته کې ډیولپمنت وشي، هغه به اوخه جوړې لپاره دومره مشینری پکار ده. په دې مشینری چې زه را غواړم یا نور سیزن را لپاره را غواړم، نو مال به د کسٹم ډیوټي نه اگزامشن څه ده وایي. فرض کړه هغه شل کنټینر یا 50 کنټینر مال لا غواړي، نو هغه به هغه لیست ورکړي، نو چې هغه ته منظوري ورکړي، نو هغه تیر غواړي، نو هغه به معاف وي. دې ته کیپیټل ګوډز وایي. نور ټیکسونه هم او انکم ټیکس چې ده هغه هم کوم مطلب چې انکم د پاسه کوم ټیکس اخلي وي، نو هغه نه به لیست کال لپاره هغه ته معافي وي.
خو بل طرف ته د معاشي چارو یو بل کارپو او د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر زاهد الله شینواری وي د دې اکټ قبایلی سیمو ته غزول یو کاغذي کاروایی ده او دې سره به د هغه ځای په خلکو څه خاص اثر نه پریوزي. نوموړی وایي
دا اسې یو برینام قسم یو شی ده او د دې هیڅ فایده نشته ده او د فاتح خبر کوم چې پوټنشل ده هغه په خپل ځای باندې ده او هغه لپاره ټولو نه لوی مشکل چې ده هغه امن او امان ده او فوجي اپریشن نه دی هلته، سو پورې چې امن او امان نه وي هلته هیڅ قسم کاروباري سرګرمۍ شروع کېدی نه شي، نه اقتصادي پرمختګ کېدی شي. او زه دا وایم چې کوم چې موږ سره سیلز ټیکس او د انکم ټیکس اگزمپشن حکومت د پاکستان طرف نه ده هغه په اصلي معنو کې هغه خلکو ته ورکړی شي، په هغه کې رکاوټونه کېږي او دا چې کوم دی دا صرف کاغذي او شاید چې په عملي تور باندې وه. زه دا ګڼم چې اوس پورې خیبر پښتونخوا کې څه جوړ نه شو، په پنجاب کې څه جوړ نه شو، په فاټا کې څه جوړ شو.
د یادونې ده چې اقتصادي اکنامیک زون اکټ د پارلیمان نه پاس کېدو وروسته په ستمبر 2012 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری لاسلیک کړی و. خو وړاندې ورځو کې خپل یو مرکه کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي و چې حکومت د پوځي اپریشنو سره سره په داسې لارو چارو هم غور کوي چې ورسره قبایلي سیمو کې اقتصادي ترقی ممکن شي او ترهګري ختم شي او د دې اکټ غزول هم د هغه سلسلې یو کړی ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وردو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې ولس ګیله کوي چې په دغو سیمو کې د ګرځبندیز له امله او د لارو بندېدو له امله دوی ته سخت مشکلات دي. سیلاب محسود په نور تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان شک دوی تریخ تلی و سه دون کی ویایی چه دوی ده سرکار ده لوری نا ده سخت و بندشونو مشکلاتو سر مخمخ دی. دوی زیادوی چه لیار بند غاله نشتا، رنزیرون پر هر جلی فریادونا را تکاوی دارو درمال ورطا نمونده و. یو بل قبایلی وارس خان دغه خبرو ته په دا رنګ دوام ورکوي. قبل خان دے زان سرا دے کلی سیمے وہ سے دن کی زور دلی درد دلی بولی د قبایلانو د دگی آنا میں سینیٹر محمد صالح شاہ قریشی خبر کا آغوی وویل
دہشت گردی د دغو قبایلیانو په شمول سینیټر محمد صالح شاه قریشی غوښتنه وکړه چې د تریخ تلی سره د شک تو ټول قبایلو د حکومت خپل قرار ژوند ته پرېږدي یا د حکومت کژې وژې لیارې ورته سامې کړي چې دوی حکومت ته سیمه ور پرېږدي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پختونخوا کی 2:30 بجې کی دن کی دی دا هغه وخت چې تاسو مونږه د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. مایک خپل همکار نجیب عامر لورکو.
په بلوچستان ایالت کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د لشکر جنگوي د کمانډان په ګډون سلور وسلوال وژل شوی. دا عملیات د کوټې په گاهی خان سلور لارې او د جوب په توده کودیزی کې ترسره شوی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیلې انګیزې شینواری د جنازې مراسم نن د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره کیږي او په خپل پلرنۍ سیمه شینوارو کې خاورو ته سپارل کیږي. نوموړی د فبروري په 10مه په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې ژوبل شوی او بیګای په کابل کې په سردار داود خان روغتون کې ساور کړه. عوامي نېشنل ګوند سباله په اسلام آباد کې د پاکستان او چین ترمنځ د مجوزه اقتصادي لارې د بدلون په موضوع یو ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دوی وایي اکثرو ګوندونو ورسره په کانفرنس کې د ګډون باور ورکړی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قانون هغه دوه مسودې منظوري کړې دي چې تر مخې به په قبایلي سیمو کې د پرمختیا لپاره اقتصادي مرکزونه پرانیستل کیږي او په قبایلي سیمو کې په صنعتي یونټونو او سوداګرۍ په مرکزونو تر لسو کلونو پورې ټیکس نه لګول کیږي. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ کې وزن وژن کې برید 15 کسان وژلي او 13 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې دا برید یو وزن وژن کې میرمنې د بسونو په یوتم ځای کې کړي. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون هغه ویډیو خبره کړه چې ظاهرا د دې ډلې وسلوال په لیبیا کې د تختولو شو 22 تنو مصري ایسویانو د سر غوسولو په حال کې خای. دا ایسویان چې د کار لپاره لیبیا ته تللی وو په شمالي خار سیرته کې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په دوه بیلابیلو حملو کې د داعش د وسلوالو لخوا تختول شوی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې برخه اخلي خپل لومړنۍ لوبه راتلونکي چهارشنبه په ورځ له بنگلاديش سره کوي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن آیرلند ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه، پرون جنوبي افریقا زیمبابوې ته او هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو اداریو ته زمونږ همکار رابیا اکرم خان کتنه کړي راځي چې دا وره.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې حکومت ولس زر او شفاف انصاف ورکول لپاره د انټرنیټ د لارې ای جسټس سیستم د معرفي کولو فیصله کړې ده. دا شان خیبر پختونخوا کې د انصاف حصول او د انصاف نظام ښه جوړولو لپاره به موبایل عدالتونه به هم فعال جوړول کیږي. ادارې وایي د دې نظام د نفاذ سره عدالتونو کې د مقدمو فیصله به نه صرف زر کیږي بلکې د نه به د کرپشن په خاتمه کې هم مدد ترلاسه شي. ادارې په وینا خیبر پختونخوا حکومت او عدلیه ولس په وخت انصاف ورکول لپاره چې کم قدم اوچت کړی دی نو هغه یقینا د ساینې وړ دی، ځکه چې دې سره به نه صرف یو تن ته اسانۍ سره رسایی وي بلکې کیسونو کې د ځنډ وجه به هم معلومیږي. ادارې زیاتوي د مقدمو فیصلو کې چې کم د ځنډ نه کار اخیستل کیږي نو هیله ده چې د دې نظام سره به صحه د پوره د هغې اصاله وشي. ادارې اخري کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت دا یو ښه قدم دی، نور صوبو له هم د دې نه صرف تقلید پکار دی بلکې دا نظام د غونډ ملک رایج کړی شي او د حکومت دا ذمېواري ده چې هغه ای جسټس سیستم کامیاب جوړولو لپاره ټول سایل استعمال کړی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز ته د خطاب په وخت وینا وچی د کراچۍ د بلدیه ټاون سانحې ټولې قانوني تقاضې به سرته رسول کیږي. ادارې وایي بلدیه ټاون کراچۍ کې په یو فیکټری کې اور لګېدو له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو. دا د ملک په بدترین سانحو کې یوه سانحه وه او د دې رپورټ راتلو نه پس معلومه شوه چې اور حادثاتی نه بلکې په مبینه توګه د کلنګ وسولې شخړه وه. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم د بیان ټولو هرکلی کړی کړی دی او هیله پکار ده چې قانوني تقاضو مطابق به د کاروایی په رفتار کې تیزوالی راوستل کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې سانحې رپورټ دوه کاله پس راغلی دی، نو دا ویل کېدی شي چې دا رپورټ قابل اعتماد دی. ادارې لیکي د بلدی اټام د مقدمې فیصله به د کراچۍ ولس اعتماد ورکوي او دینه به کراچۍ کې په امن امان مثبت اثرات پرېوځي. ادارې وایي کراچۍ کې امن امان ټول عناصرو ته قبول دی، که هغه سیاسي دی او که غیر سیاسي. کراچۍ یو مودې راسې د ترهګرې ښکار ده او اوس د کراچۍ صورتحال په امن امان کې بدلول ضروري شوی ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف او بیا پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند کوم بدلون نه کړی وو. جماعت اسلامي اوس هغه تعلیمي نصاب بیا بدلول غواړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په دې نږدو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې همکاري زیاته شوې ده. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي د وړې د مینه پس. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي نصاب کې د بدلون موضوع راغستې ده او لیکي یو لسیز مخکې د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د دغه هیواد په سکولونو کې د یو نوي روشن خیال دور ذکر کړی وو. بیا دوه کاله پس په خیبر پختونخوا کې نصابي کتابونه په سیکولر او متوازن زده کړو اډانه لرله، خو اوس بیا یو شمیر سیاستوال او مذهبي خلک هغه ټول نصابي کتابونه بدلوي او د دغو سیمو د زده کوونکو لاسرسي هغو زده کړو ته محدودوي چې په غربي نظریاتو د بهرنو هیوادونو لیکوالانو د ساينس او نورو علومو په اړه کړی دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه تعلیمي نصاب کې د بدلون د حسي مذهبي ګوند جماعت اسلامي پس له هغې پیل کړي چې په خیبر پختونخوا کې دغه ګوند په واکمن اتحادي حکومت کې شامل شو. دا مهال په دغو سیمو کې د پاکستان مرکزي حکومت د سخت دریځۍ او اسلامي تندروي د مخنیوي په هڅو کې دی. د ورځپاڼې په خبره جماعت اسلامي غواړي چې په ټول هیواد کې اسلامي شرعي نظام عملي کړي او دا مهال د خپلې واکمنۍ له امله د خیبر پختونخوا په 28,000 سکولونو کې د سلویښتو لکو زده کوونکو د زده کړو اختیار د دوی په لاس کې دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر تعلیم سردار حسین بابک ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی دغه بدلونونه په ښه نیت کړي وو، هغه ځکه چې دا زموږ د پختون قام د روښانه مستقبل خبره وه. ښاغلی بابک وایي چې دوی واکمن اتحاد ته ویلي دي چې د مذهب نماز د کوونکو مستقبل سره لوبي ندی کول پکار. بلخوا یو بلی امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د یو بل سره د همکارۍ موضوع راغستې ده او زیاتوي چې د تیر دیارت پورې د پاکستان پوځ د افغانستان ډېر ستاینه پس له هغې وکړه چې دغه هیواد امنیتي سرتیرو د هغو طالب وسلوالو د نیولو دعوه وکړه چې د پېښور په آرمي پبلک سکول کې د 1,150 کسانو په وجلو کې ککړ وو. د ورځپاڼې په خبره د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل چې افغان سرتیرو هغه شپږ وسلوال نیولې دي چې د پېښور په پېښه کې ککړ وو. ښاغلي باجوا دا هم وویل چې افغان ځواکونو اوس پاک افغان پولیس سره نږدې د وسلوالو د سرکوبۍ په موخه استخباراتي او امنیتي څارنه هم زیاته کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سواد کې د پولیو رنځ د مخنیوي لپاره سلور دنه مهم د نن شروع شو چې پکې به د محکمې صحت په سلګونو کارکونکي د سلور لکو نه زیات د 15 کالو پورې ماشومان ته د پولیو رنځ مخنیوي ساسکي ورکوي. په دغه اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان په دې راپور کې راکړي.
په سواد کې د پولیو رنځ مخنیوي ادارې ای پی آی مشر ډاکټر رحمت الهي وای چې د مګ د نورو برخو پرنګ سواد کې هم د پولیو رنځ مخنیوي ساسکي د 14 پرورې نه تر 19 پرورې پورې به دوام لري. په دا اړه ښاغلی وای
پولیو ایریا ته ان شاء الله موږ دم رسو دا ویل به موږ 12 او یو کم بیس ټیمان تیار کړی هم دوه سره وځي درځي د ماشومان ته د پولیو قطرې کوي. په سواد کې د پولیو صورت حال څنګه چې مخکې تیر کال په دسمبر کې زموږ سره کیسونه راغلي دوه کیسه له خوځ خلې په داخل کې داري نه پس شو او ماشاءالله هغه کیس موږ پولیو مرض چې کوم نه کوم کوم شوی دی په هغه باندې چاپ شوی دی داري نه پس نورې کیسونه راغلي او په دې مهم کې زموږ ټارګټ ماشومان چې هغه 4,00,000 او 2,50,000 ماشومان دي چې کوم ته موږ دا کافي په پولیو وخت ورکو.
ډاکټر رحمت الهي زیاتوي چې د پولیو رنځ له وجې ماشوم د ټولو مل لپاره معذوره کېدی شي، ځکه دغه ساس کې ورکول ډیر ضروری دي.
پولیو جیسے مرض دے کہ غیر علاج مشتا اج کم معصوم تم پولیو سی اگر بالکل لٹو دے مرد پار معذور سی اگر پختل کور باندے بوچ سی پختل معاشرہ باندے بوچ سی پختل ملک باندے بوچ سی ملک یا چا د کولو د چا د پار د څه کولو نه خدا غټه خبر دی، هغه د خپل ځان لپاره نه شي کولی. او علاج یې د دنیا په هېڅ ځای کې نشته، او د هغې لپاره ساده همدغه دوه د پولیو قطرې د هغې علاج دی، د هغې لپاره مکمل بچاو دی.
د سوات صحت محکمې تر مخه دا وخت سوات کې امنیت ټینګ دی، ولې بیا هم د پولیو څاڅکي ورکوونکو ټولو اهلکارو ته حکومت د څوکۍ لپاره ښه انتظام کړی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو قبایلی سیمې شهید باندې سره د باټینګړو یا ټماټرو چې به موسمه کرلې شي د خاریو په سیمو کې ډیر مشهور دی، او دا ځکه چې د سمو په ځمکه په اوړي موسم کې دغه ټماټر کرلې شي. د شهید باندې سره باټینګړ غټ او سروي د پېښور، اسلام آباد او دغه شان نورو خارونو منډیانو ته رسولی شي چې په بیا هم ګران وي او کروندګر ولسته ډېره فایده ورکوي. زموږ خبریال شانواز ترکزی په دغه اړه دا رپورټ لري.
په شهید بنډا پنډیالی تحصیل کې چې آبادی لږو زیات 40,000 ده او عمومي ولسی بې موسمه سبزیانې کری، دا سات پکې ټماټر یعنی سر باټینګن کرلې شوی دی. په ژمی موسم کې د غریزو سیمو سره باټینګن په خاریا یا د سمې په سیمو کې ډیر مشهور دي او په بیا ګران دي، او دا ځکه چې په دغه ځمکو کې د اوړي سره باټینګن ټوکیږي.
نا وسلی خان نوم دی. د اوړي ټماټر موږ دلته بیان کړو، د ژمی ټماټر دلته ډیر ښه کیږي، دا شنای نه بچي. او دا زموږ ټماټر ډیر د سیم ټماټر دي، دا د لاور او د کراچۍ پورې مارکیټونو ته ځي، د تمان خیلو پورې دا ټوله غاړه ټماټر کری د اکا غون نه دی.
شهید بنډا سیمه چې د شوقدر نه د مټه مغول خیل په سړک لږ زیات 45 کیلومتره کې آباد ده، رانی او یاد کویانه وبلری و چې شارز مکه او په نور پریواته او قطبی اړخي غرونه دي، او ولس په پټو کې هر وخت بیلچا کوداله او رمبه په لاس ولاړ وي او به موسمه سبزیانه کری.
میا ګل رحمان نو وسه د بجلی د مسلې نه کری چې بجلی په مونږه یو ورځ یو 15 ورځې نه یو جره پټه چې نو دوه درې کسان سلور غواړي 15 روزانه دی کې بلګي ځوانه ګوډونه پکې کوي او بخاري پکې کوي، چې بخاري نه نو نه کې ګوډ کوي او نه پکې خواري کوي.
د یادې سیمه ولس په مالی حیثیت ډیر کمزوري دي، نو د دې ځوانان یا خو کروندی کوي او یا بیا په دغه نږدې غرونو کې د ودانۍ لپاره کاڼي وباسي.
زما نوم پانوس خان، طالبان د لاسو پورې گاډي وزي او روزانه د پېښور ته شبقدر ته دی منډیانو ته ځي. مونږ په خپل مړو دا غزنه به پارین لاور پنڈی ته ځي. دا زما کده سی او مزیدار زما کده یوازې ټماټر نه چې آر یو فصل په دې باندې وکړي هغه کیګم خو او بل خواږی قسم په کې دا غونډولې د دې سپې به ټیمانډ کولې گاډي ډکول.
د یادې سیمې سره باټینګن غټ او سروي او سیمه خوش کده، نو د مرزونو هم پاک وي، او دغه سره باټینګن د پېښور نه علاوه د اسلام آباد او د نورو خارونو منډیانو ته هم رسولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شهید بانډا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. ورزو تاسو په یو بل راپور تر راګرځو د لوبو پاړه. زموږ همکار نجیب عامر پرون د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم لوبه شوې وه چې پاکستان بایلو ده، دغه پاړه دا راپور برابر کړی. راځي چې تاسو ته وره.
د کرکټ په نړیوال کپ کې د هند او پاکستان پیاوړي لوبډلې میدان ته وتلې. لوبه هندوستان په شپږ اویا منډو ګټله. دا لوبه چې د سګنی ورلد کپ څلورمه لوبه وه او د استرالیا په ایډلیډ اوول کې د پول بی د ټیمونو ترمنځ شوه. هندوستان په 6 ګټله او لومړی خپله د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دوی لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او ټول 500 ورونه ولوبېدل. دوی د وو لوبغاړو په زیان 300 منډې وکړې او په دې توګه پاکستان ته د 301 منډو هدف وټاکه. په جواب کې پاکستان د بیټنګ په میدان کې خونه زلیده. د دوی لوبغاړي یو په بل پسې وسوځیدل او د 500 ورنو تر ختمولو پورې په میدان کې پاتې نشول. دوی د ټولو لوبغاړو په تاوان 240 منډې جوړې کړې شوې. د پاکستان لغاړي د دوی کپتان مصباح الحق ښه بیټنګ وکړ او پوره هڅه وکړه چې خپله لوبډله د هند په وړاندې ماتېدو ته پرې نږدي، خو برخلیک ورسره یاري ونه کړه او په شپږ اویا منډو وسوځېدو. د دې ترڅنګ احمد شهزاد اووه څلوېښت، حارث سهیل شپږ دېرش او شاهد افریدي دوهویشت منډې جوړې کړې. په لوبه کې د هندوستان لغاړي ویرات کوهلی 101، سریش رینا 4 اویا او شیکر داون 3 اویا منډې جوړې کړې. د پاکستان لغاړي سهیل خان 15 لوبغاړي آؤٹ کړل. د هندوستان په بالرانو کې محمد شامی ښه وځلید او د پاکستان 4 وکټې واخیستې. د لوبې غوره لوبغاړی ویرات کوهلی اعلان شو. د پاکستان په ټیم کې سلور پښتانه لوبغاړي لوبیدل چې یونس خان، شاهد افریدی، یاسر شاه او سهیل خان دي. له شاهد افریدی او یونس خان نه چې نندارچیانو د کومې لوبې تمه لرله هغه دوی ونه خودلې شوه. د لوبې وروسته که د هندوستان د ټیم کپتان مهندر سنگ دونی په خپله بریا خوښي ښکاره کوله، نو پاکستانی کپتان مصباح الحق بیا رسنیو ته وویل چې لا نورې لوبې هم په مخ کې لري او د هغو په ګټلو به هڅه کوي چې په نړیوال کپ کې مخکې لاړ شي. هند او پاکستان چې دوه ګاونډي خو رقیب هیوادونه دي، د کرکټ د لوبډلو ترمنځ زور ازمویلو ته د دواړو هیوادونو نندارچیان ډیر انتظار باسي. خو د کرکټ په نړیوالو کپونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو شپږو سیالیو کې بریاوې تل د هندوستان په برخه رسیدلې دي. پاکستان به خپله دوهمه لوبه د فروری په 28مه د ویسټ انډیز په وړاندې، د مارچ په 1 د زیمبابوې پر ضد، د مارچ په 3مه د متحده عرب امارات خلاف، د مارچ په 5مه د جنوبي افریقا په مقابل کې او د مارچ په 15مه د آیرلند په وړاندې کوي. دا ځل د کرکټ نړیوال جام لوبې د آسترالیا او نیوزیلند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ په دې نړیوال جام کې د 14 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي او یو شمېر هغو لوبډلو ته هم د لوبې کولو اجازه ورکړل شوې چې نوي راپور تشوی او د نړیوالو یو رزنیو لوبو زیاته تجربه نه لري.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د تاریخ پاړه. د تاریخ پاړه کې نن د دوراني دولت یا سلطنت په حق له معلومات درکوو، کوم چې په کال 1928 کې احمد شاه ابدالي نه پیلېږي او افغانستان، موجوده پاکستان، د ایران او منځنۍ اسیا ځینې برخې د سلطنت لاندې وي او بیا دغه دور کې کندهار، کابل او پېښور د پښتنو د سلطنت مرکزي ښارونه وو. د دې پروګرام قربا زموږ همکار خالد خان دی.
ګران اوریدونکو، احمد شاه ابدالي چې پښتانه ورته د مینې او د قدر په توګه احمد شاه بابا هم وایي، د نوې افغانستان بانی او دورانی یا ابدالي دولت مشر او چې د سلطنت پولې د منځنۍ اسیا، د موجوده ایران ځینې برخې، موجوده پاکستان، کشمیر او د هندوستان دلی پورې رسیدلې وي او د خلافت عثمانیه سلطنت وروسته د مسلمانانو د دویم لوی دولت بادشا او نن د تاریخ پاڼه پروګرام کې زموږ موضوع د دورانی دور یا بچای دا چې د کال 1928 نه تر کال 1933 پورې، یعنی او یا کال دوام لرلو، د کال 1928 نه تر کال 1922 پورې، یعنی د احمد شاه ابدالي په جون د دغه سلطنت پلازمینه کندهار او بیا وروسته د تیمور شاه بچا په وخت کابل او پېښور د دورانی سلطنت د حکومت مرکزونه وو. د احمد شاه په وخت کې د دورانی دولت ډیر په لږه موده کې د خراسان تر کشمیر او دلی او بیا د امو د دریاب نه تر بحیر عرب یا د عربو سمندر پورې غزولې او بیا د هغه د مرګ وروسته تیمور شاه او بیا د هغه د زامنو شاه زمان، محمود او شاه شجاع په وخت کې د خپل منځي جګړو په سبب او د درباري سازشونو لاندې دړې وړې شو. تاریخ پوه لیکوال او سیلنکار میر غلام محمد غبار په خپل کتاب چې اورنګزیب ارشاد دی د افغانستان د تاریخ په بهیر کې په پښتو ژباړه کړی دا د احمد شاه ابدالي په حق لیکي چې هغه په کال 1928 کې د خپل پلار زمان خان د مړینې په کال هرات کې زیږیدلی و، خو لکه څنګه چې د ده د پلار سیال محمد خان ابدالي د هرات حاکم وټاکلی شو، د احمد شاه مور له خپل ماشوم سره د فراه ښار ته کډه وکړه. تر هغه وروسته په هرات او فراه کې د نادرشاه خراسانی د ښکېلاک تر وخته احمد شاه د خپل ورور ذوالفقار خان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی فعالیتونو کې برخه نه لرله. خو بیا چې کله د ایران بادشا نادرشاه افشار په کال 1928 کې په کندهار قبضه وکړه، نو 22 کلن احمد خان د نادرشاه په دربار کې د یو معمولي نوکر په هیڅ خدمت پیل کړل چې بیا وروسته د نادرشاه د ابدالي لښکر د فوز سپاسالار او د بچا نږدې سلاکار جوړ شو. په هندوستان د یلغار په وخت احمد شاه او د هغه افغان لښکر ډیر د مړانې کارونه وکړل، خو چې بیا کله نادرشاه افشار په خپله خیمه دننه د هغه ساتونکو یا ګارډ ووجلو، نو احمد شاه د خپل ملګرو سره واپس کندهار ته لاړو او په لارې دغه یو پریکړه وکړه چې پښتانه به نور د پردو کامونو او هیوادونو په لښکر کې نه، بلکې ځان ته به یو دولت جوړوي. پېښور کې د بېنظیر وومن پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیا سلطانه چې په دورانی دورې د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي، د دغه وخت په حق لا وایي.
کله چې هغه ختم شو او په پرشیا کې یعنی کې خپلو کې جګړه شروع شوه دا په مرګ باندې د اقتدار د پاره نو احمد شاه بابا خپل وطن ته واپس د خپل دستي سره واپس روان او دا په لار باندې دی بیا دا سوچو کو چې ولی نه چې موږ افغانان روزي شو یو خپل ځان یعنی کې حکومت جوړ کو.
غلام محمد غبار په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په بهر کې وای په کال 1928 د اکتوبر په میاشت د نادر آباد نظامی کلا په دننه د شیخ سر ودانه کې جوړ شوی یو جرګه چې په خبرو اترو نه ورځي دوام اومند او هیڅ ډول پایلې ته اونر رسیدل ځکه چې موضوع ډیره مهمه او هر مقتدر خان د سلطنت غوښتونکو په داسې حال کې چې سیالان خانان د بلګې په توګه نور محمد خان غلجی محمد خان پوپلزی موسی خان اساکزی نصر الله خان نورزی او نورو یو بل ردول په دې جرګه کې یوازنی کس چې د ځان په اړه سنویل احمد خان ابدالی وو ځکه چې د هغه د قوم سدوزی شمیره د کمیت لمخې تر نورو قومونو لګوه سره له دې چې نیکی یو وخت د ارغستان د ابدالیانو رئیس او پلار یې د هرات د ابدالیانو د حکومت رئیس وو خو بیا تاریخ پوه او پیښور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر بشیر خان مټه چې په شیر شاه سوری باندې یو کتاب هم لیکل دی د دغه غونډې په حق لا وای
ما په یو کتاب کې ویل چې وو رزي چرګد به وکړل هغه وجه زمونږه باچی جوړکو څنګه به جوړو په دې سلا کو سلا په دې نه راته چې څوک مشر کو نو داسې یو ملنګ وا بدل تراته ګرځیدل به یو زړه درڅون شو چې د عبدالو خانانو دا دورانی خو بیا دنه پس شو کنه مکه عبدالیانو ته ویل تاسو دلته څه کوي چې ټول راستي نو یو ته ویل چې ملنګ بابا بچا ګورو بچا ځان لکه خو نو یو ته ویل تاسو پستر وړاندې یې څه بچا کو تاسو کې ناشته ده نو دا غنم ډکه لاس کې اوناره ور دي سم ته کوي نو بس ټول په دا واد خیر وکړه
دا تاریخ کتابونه لیکي چې په کندهار او غزنی کې د غلجانو او د دورانیانو په منځ کې د مخکې ناشخړې او جنگونه کېدل او احمد شاه ابدالي چې کله د دورانی دولت رئیس شو نوړمبي برید یې په غزنی وکړو او د غلجانو عملداري ختم کړه او بیا روسیې کابل او نور د افغانستان وی خارونه خپل ولکه کې واخیستل او د افغانستان ټول قبیلی او قومونه په خپل مبارزه کې شامل کړل. ډاکټر رضیا سلطان وای چې د دورانی دولت د پیاوړتیا لوی سبب د پښتنو یووالي د احمد شاه ابدالي مشرتابه او بیا په هندستان ایران او منځنی ایشیا کې د حکومتونو او قانونو په منځ کې شخړې وې.
تاسو پته ده چې په دغه یو داسې یو ټایم دی په هغه کې کاغه مغولو نو هم په ډیکلاین باندې یعنی زوال پذیر زوال پلا روان خاکه اوازی کې دغه ایرانیانو یعنی کی فاتفندغو پرشیا وا غین چې د زوال پذیرو د سنټرل ایشیا چې وته مونږ وایو د نورث اف افغانستان باندې چې کومه علاقې دي دا هم چې کوم دا ترکو منګول خلکو دي هم په زوال باندې
هغه زیاتوی چې د احمد شاه ابدالي په مشره د دورانی دولت په لس کال دننه د خراسان نه تر دلی پورې د بچای پولی غزولې وی
تقریبا اویا کالا دا غی چرکم دا دغه سلطنت او یا دا کوم بادشاہتو دا پاتې شوی دی په افغانستان نه صرف افغانستان باندې بلکې دا اوس سنټرل ایشیا چې دا او دا اوس چې کوم ایران دی او نننه پاکستان او تر دلی پوری چې کوم انډیا دا ټول دا غی د بادشاہت د لاندې و.
احمد شاه ابدالی پړومبی ځل د اباسین پسین په کال 1928 کې پورې وته او د لاهور او پنجاب ټول سیمه بغیر د مزاحمت نه فتح کړه او بیا د هغه وخت مغل بادشا ورته سین او د اباسین په غاړه ټول سیمه په ولکه کې ورکړې چې مقصد یې د افغان لخر د دلی په لور نه راتلل او د قطبی هندستان د سیمه فتح کولو وروسته د احمد شاه لخر د هرات په لور روان شو او د یو کال محاصره نه وروسته د نادر شاه د مسی شاهروخ نه په کال 1950 کې هرات قبضه کړو او افغان فوجونه په کال 1951 کې کې د ایران خارونه مشهد او نشاپور هم خپل ولکه کې واخیستل. په دغه دوران کې په پنجاب کې سیکان د افغان دولت خلاف روچ شوي او په لاهور یې قبضه وکړه. د احمد شاه فوزونه په کال 1951 او 1952 کې نه صرف لاهور خپل ولکه کې واخیستو بلکې کشمیر یې هم فتح کړو او بیا نور پریواته اړخ ته د ازبک، تاجک، ترکمن او د شمالي افغانستان هزاره سیمې هم په خپل سلطنت کې ګډې کړې. په دغه دوران کې بلوچیانو هم د احمد شاه ابدالي د ځواکونو او دولت کې ځان ورګډ کړو. په کال 1956 او 1958 کې احمد شاه ابدالي د هندوستان پایتخت دلی ته خپل فوجونه ورسول او هلته د مغل بادشاه محمد شاه سره د خپل ولې رستو واپس د کندهار په لور روان شو. خو بیا د تاریخ کتابونه لیکي چې په واپسې کې احمد شاه فوزونو په امرتسر کې د سکانو مقدس ځای ګولډن ټیمپل یا مندر تالو یې د غواګانو په وینو سور کړو او د سکانو ځینې مذهبي مشران یې وجل. دا کوم په هکله چې تاریخ پوهان وایي چې دا د احمد شاه ابدالي لویه سیاسي او عسکري غلطي وه. دا پانی پت د دریم جګړې چې په کال 1918 کې د افغانانو او مراټو په منځ کې ترسره شوه، د افغانانو په ګټه پای ته ورسېدو او تاریخ پوهان وایي چې دغه جنگ د هندوستان ټول تاریخ بدل کړو، ځکه چې په دغه جنگ کې د مرهټیانو زور ختم شو او انګریزانو ته مکمل شو چې په ټول هندوستان خپل اثر او عملداری مضبوط کړي. بشیر خان مټه د پانی پت د دغه شخړې په حقلا وایي.
هغه وخت کې یو شاه ولی الله قتال متوي هغه د لیکي یو ولی اوسبرګو الته د مرهټو ډیر زبردست زور، نو هغه دته یو خواسته کسوال جواب وته کې راشه مونږ له زمو په ست سورې شه. نو دغه په جواب کې د التلان د پانی پت په جنگ باندې د مرهټو سره دغه جنگ شو او غټ جنگ د پانی پت درې جنگونه شوي دي، یو د بابر او بل د اکبرو. خدا ډیر لوی جنگ وو دا پانی پت دریم جنگ چې د هندوستان هغه تاریخ بدل کړ. دا هغه وخت و چې انګریزان رورو د جنوب نه راتلل او مرهټیانو په دلی کې مرکزی حکومت هندوانو د زور جوړاو. نو داسې کیدی شي چې احمد شاه بابا نه ویتلی، نو د مرهټیانو زور به ډیر شي او کیدی شي او د انګریزانو راغلم نه وي.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې احمد شاه ابدالي د خپل بادشاہی رستو د افغانستان دننه او غیر چاپیره هیوادونو کې لس یلغارونه یا سفرونه کړو چې رستي دو پکې ډیر کامیابی نو موندلې. هغه د 50 کالو په عمر په کندهار کې د یو ناروغي رستو وفات او هم هلته په کال 1903 کې خورته اوس پارل شو. احمد شاه ابدالي په خپل جون خپل دوی تیمور شاه ولیاحت تاکلو چې د پلار د مرګ پس یې دوراني دولت واګي تر لاسه کړي. خو هغه ته په کندهار کې د خپل مشرور سلیمان خان سخر وزیر شاه ولی خان او نور ځای مشرانو ستونزې ولاړ کړي. نو ځکه تیمور شاه د کندهار په ځای د دوراني سلطنت پلازمینه کابل او بیا د جمی په موسم کې پیښور وګرځول. ډاکټر رضیا سلطانا د احمد شاه بابا سیاسي بصیرت، مشرتابه او جنگي صلاحیتونو په حق لوای چې هغه په لږ وخت کې د نادر شاه افشار دربار کې د یو معمولی نوکر نه د یو لوی سفاسالار چوکې ته ورسېدو او بیا د بادشاه په حیثیت د افغانستان ټول قانونه او قبیله یو کړل.
هغه صلاحیت چې د احمد شاه بابا کې هم، ځکه چې هغه ډیر وخت پورې د نادر شاه افشار سره ایز ا ملټری کمانډر کار کړو. نو یو خدای ٹریننگ ډیر خوش شوی، بلې گرومنگ هم ډیر خوش شوی، د لیډر په حیثیت هم دا ډیر خو، یعنی کې نه صرف په خپل افغان قبیله کې بلکې په پرشیا کې او کنه ایون ځکه چې نادر شاه افشار خو د دلی د بچیانو خلاف هم جنګېدل او کنه.
دغه شان بشیر خان مټه وایي چې احمد شاه ابدالي په شان سرلخ کران او مشران په پیړو کې یو ځل پیدا کیږي او هغه یو پیدایشي لیډر او سپه سالار او
دغه د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر لوی زبردست ځلانده حیثیت لري. شاه بابا داسې یو شخصیت و چې بعضې باید سیزونه دا جوړ راشي دنیا ته. خوشحال خان بابا یو شعر دی، هغه وایي چې وي څوک په لست لسته د مولانه زده کړي څه او څوک د مور په نس کې زده کړي اوس زیږي حاله
یعنی جوړ راشي. نپولین چې دلوي د فرانس وی جنرال تیر شوی دی، هغه وی چې کوم جنرالان خوري جنرالان دي زمکي د سمندر دا جنرالان چې دي بي خو سکلفولي دوی چلس تکي یو او دا د زمکي جنرالان د خوشکې دا جوړ راغلی وي.
دغه شان ډاکټر رضیا سلطانه د احمدشاه ابدالي په حق لوای چې داغه نوړاندې پښتانه به د نورو کامونو او هوادونو سره د جنگي فوجانو او لخر په هیڅ څنګهدل خو پړم بزل پښتنو د احمدشاه بابا په مشرۍ کې یو ځانګړی سلطنت او دولت ترلاسه کړو چې دوی د نړۍ په کامونو کې یو واکمن کام وګرځول.
پښتنو ته یو سیاسي شعور ورکو، پښتنو ته یو نوم ورکو، پښتنو ته یو ملک ورکو، یو سلطنت ورکو، په تاریخ کې ولا ځای ورکو. اوس خو پښتانه ټیک ته یو کمیونټی وا، خو سکیټرډ وا، نو هغه سکیټرډ خلکو ته یو آئیډینټیټی ورکا.
دغه خبره بشیر خان مټه هم تکرار کوي او زیاتوي چې د نورو حملاورو یا بادشاہانو په نسبت احمدشاه د هندوستان مسلمانانو سره مرستې او کومک کړیو او هغوی یې په دلی او لاهور کې د نورو قانونو او مذهبونو په مقابله دا مشرۍ په تخ کې نیولی وو او دغه ښارونو ته یې هیڅ نقصان نه و رسولې.
خو پښتنو خو د هندوستان مسلمانانو سره خېګړې کړې دي کنه، او وطن یې ماته واپس پرېښود، سور یې شو او واپس ته راغی، اوس یې تېرم دړل نه لوټ مارو کو تیمور هم تللی دی، په دلی کې قتل عام کړی دی. او احمدشاه بابا هیڅ نه دی کړی، احمدشاه بابا یو ازبک سره و او یو انسان دوست سره و، نو هغه بیا واپس راغی خپل وطن.
اوریدونکو د دورانی سلطنت یا دولت په حق لا زموږ د پروګرام لړۍ به دوام لري او راتلونکو نه به د احمدشاه ابدالي فرزند تیمورشاه او بیا د هغه د زامنو شاه زمان، شاه محمود او شاه شجاع د وختونو په حق لا معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.